د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو لرلې وي، نن څه کم یو ساعت پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي، او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي. په افغانستان کې که څه هم په میلیونونو کسان دا مهال له لوږې، بېوزلۍ او وزګارتیا کړیږي، خو ځینې ځوانان توانېدلي په خپل مهارت سره د خپل توان په چوکاټ کې کوچني کاروبارونه یا بزنسونه پیل کړي. دوی توانېدلي چې دغه کوچني کاروبارونه د تجارتي فعالیتونو په یوه ساحه بدل کړي او خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، آن نورو ته هم د کار روزګار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر د کوچنیو کاروبارونو د پیل لپاره بانکونه او نور خصوصي شرکتونه ځانګړی پروګرام نه لري، خو د پورونو ورکولو ځینې پروګرامونه شته چې لا هم خلک ورسره عادت نه دي. اوس هم ځینې کسان په دې باور دي چې د یو بزنس د پیل لپاره د ډیرو پیسو لرل مهم دي. خو راځئ نن د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې دا وڅېړو چې آیا د یو کاروبار د پیل لپاره یوازې پیسې مهمې دي، وبګورو چې په دې برخه کې لا هم پراته چیلنجونه کوم دي، او نور کوم فرصتونه شته چې خلک یې په استفادې سره خپل کاروبار ته وده ورکولی سي. په افغانستان کې له موجوده چیلنجونو سره سره ځینې ځوانان توانېدلي خپل کاروبار ته په آنلاین بڼه مارکیټ پیدا کړي او مشتریان جلب کړي. په کاروبار کې یو مهم ټکی د خطرونو او ریسکونو منل ګڼل کیږي، او بل دا چې د خپل بزنس د بریا د یقیني کولو لپاره باید د کاروبارونو یا بزنسونو خاوندان پراخه حوصله ولري. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث ورسره پیلوو. د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه دي حکمت الله صلحي چې په افغانستان کې رستورانت او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګار تو کې پلوري، محمد عارف لودین چې په کاناډا کې د رستوران خوند دی، او د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال. په څو شیبو کې له میلمنو سره خبرې کوو. بلال مثال را سره دی. مثال صاحب، نن سبا په افغانستان کې د کوچني کاروبار پیلول یا شروع کول کوم چیلنجونه او کومې ستونزې لري؟
رښتیا هم د یو کوچني کاروبار یا د یو لوی کاروبار پیلول ځینې چیلنجونه لري. هغه دا چې ځینې ځوانان دا فکر کوي که زه کار شروع کوم مثلا دا کار پرمختګ ونه کړي، هغه کمې پیسې چې ما پر دغه کار مصرف کړي دي هغه به د لاسه ورکړم. نه، دغه چیلنجونه یا د بازار نه چلیدل یا ځینې نورې ستونزې، رښتیا هم دغه ځینې ستونزې شته.
د بازار د نه چلیدو مسلې ته اشاره وکړه، دا ستونزه لکه پیدا شوی ده؟
دغه سي کڅو موس موږ وګورو نړیوال بازارونه هم په شاتک روان دي، نه یعنی تر ډیره پورې چې زما معلومات ستا په نړیواله سطح دغه ستونزه ستا نږدې دغه یو کال دوه کال د دغه سي وخت څخه دغه ستونزه ستا چې عموما بازارونه شاتک روان دي. نو نه پوهېږم چې لامل بیا څه یې، او اقتصاد پوهنځي استاد تاسو یاد کې بیا به هغه اشاره ورته وکړي.
ډېره مننه تاسو د اقتصاد پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال یادونه وکړه. دودیال صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لست. آیا کوچنی بزنس یا کوچنی کاروبار کوچنی دی که فکر کوئ د لویو فرصتونو یو پایلې وبولو؟
په اقتصاد کې کوچنی کاروبارونه او تشبثات چې معمولا خصوصي سکتور په باندې بوخت وي او وړې پانګې ته کوچنیو سرمایه ګذاریو ته ضرورت لري، دا په اقتصاد کې ډېر مهم دي. او خصوصا داسې هیوادونه لکه د افغانستان په شان دغه پرمختیایي هیوادونه چې دوی لا تر اوسه هم لوی پانګې نه لري، لوی صنایع او پیچلي پرمختیایي ټکنالوژي دوی په اختیار کې نه لري، دوی ته همدغه یو امکان شته ده چې هغه واړه کاروبارونه دي. او له نیکه مرغه افغانستان دغه کوچنی کاروبارونو لاسي صنعت کلیوالي تشبثات په دې کې پخوا ډېرې ښه تجربه لرله، او اوس هم ورته امکانات شته ده چې دا پکې وده وکړي. دا څه شی دي دا چې موږ وایو؟ دا بعضی هغه کارونه دي چې ظاهرا شاید ورته توجه ونه کی څوک، اما ډیر زیات رول لري د خلکو په ژوند کې، لکه کولالي، دا د کاشي جوړول، ګنډل، دا لاسي وړی صنایع، کلیوالي تشبثات لکه د مچوی روزل، وریښم، ماهی او چرګانو، دا مستدرفه صنایع، پوزي جوړول، لمسی جوړول، پوستین جوړول، دغسې د لاسي صنایعو چې دا میوه دې تر څنګ دغه د کرنې برخه کې د زعفرانو تولید، باغداری، خصوصا متراکمه باغداری، دا بعضې طبي بوټو نه هغه څه پروسس کول چې بازار لري، د سنتي بوټو نه لکه پخوا به چې زموږ خلکو دا د کنجرې او شرشم او دا بعضې غوړي لرونکي بوټي به یې ډېر ښه به یې پروسس کول او بازار به یې درلود، اوس هم لري بازار. نو دا هغه کارونه دي، اما دا خصوصي سکتور او دا تشبثات دا واړه کاروبارونه رهنمایی او حمایت ضرورت لري. په دې کې چې د حکومت دخوا لازمه لارښوونه او حمایه ونیشي او د دې دپاره څه نا څه حرفوي کورسونه، حرفوي مکتبونه پکې موجود نه وي شي، او د کار رهنما یا استاد کار چې ورته وایي دا بعضې صنعتونه وړ، دا ورته موجود ونه وشي، په هېڅ صورت سره دا انکشاف نه شي کولی. مونږ د دې دپاره هغه لازم چاپېریال نه لرو. لازم چاپېریال دا هم ده چې حکومت د دې ملاتړ وکړي، او تر دې نه مهمه د خامو موادو په برابرولو کې ورته زمینه برابرې کړي، او د دې تر څنګ بانک ډېر مهم ده. متاسفانه بانکي انتقالات ډېر محدود شوي دي، او خلکو په بانک باندې خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. دغه کوچني قرضې ګروپونه دا په افغانستان کې بیخي معموله نه دي، اما که موږ یو شمېر هېوادونه وګورو، دغه سنګاپور او دغه جنوبي کوریا چې اوس یو سنتي هېواد ده، دوی د همدغه وړو کاروبارونو دغه د کلي نه شروع کړ، اقتصاد یې جوړ کړ. د آسیا جنوب کې هغه هېوادونه چې اقتصاد یې ډېر خراب و، یو د غرب اقتصاد ده، اروپا او امریکا متحده ایالاتو، انګلستانو، چې دوی تجارت لوی صنعت و دغه وکړل، اما بل دغه وړه هېوادونه دي چې نن ورځ دوی هم ځان رسولی ده. دوی په همدغو کوچنیو تشبثاتو سره په دې سره وکولی شو چې خپل اقتصاد ښه کړي، او نن ورځ د ډېرې ښې نمونې دي، ډېر ښه اقتصاد لرونکي دي. دا علت دا و چې دلته حکومتونو ډېر ښه تدابیر درلودلی، خصوصي سکتور پریښود ابتکار ته نوښت ته، اما حمایه او رهنمایي ورته کوله، حرفوي تخنیکي کورسونه او مکتبونه یې جوړ کړي و. مونږ نه لرو، کومه دي زمونږ تخنیکي او حرفوي مکتبونه کومه دي؟ بانک څومره رول ادا کړی ده؟ بانک بالکل، بانکي سیستم زمونږ یو تاسو خراب ده. مونږ یو تاسو د دوی دپاره کومه بیمه هم نه لرو، حال دا چې دغه بیمه او دغه بانک او دغه حرفوي مکتبونه دا ټول د دوی دپاره یو چاپېریال جوړوي. په داسې حالت کې تشبثات او دوی وده نه شي کولی. د دې څنګ موږ ګورو چې اوس ډېر ښه وضعیت د افغانستان د اقتصاد لپاره برابر شوی ده. د امریکا متحده ایالاتو په دغه موده کې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته رالیږلي دي. دا یو لوی چانس ده. جنګ درېدلی ده، دا یو ډېر ښه چانس ده. دغه اوس موږ هېوادوال چې مهاجر دي بهر کې، دوی هر یو د خپلې وسې په اندازه افغانستان ته بهرني اسعار رالیږي، اما په داخل د هېواد کې د دې د تنظیم، د سازماندهي، د حمایه او د رهنمایي دپاره هېڅ امکانات نشته ده. نو دا یو فرصت ده چې جنګونه هم درېدلي دي، او موږ کافي خام مواد هم لرو. دغه اوس تاسې چې وګورئ په بندرونو کې، متاسفانه حکومت ډېر غافل ده. دا اوس موږ څه تولیدات چې دي د خلکو دغه زراعتي محصولات، دا اوس بندې د صادرولو دپاره لازمې لارې ورته نشته ده. حکومت بېچاره هېڅ هم نشي کولی، نو کوم تدبیر ورته لري او نه د ګاونډیو هېوادو سره په دغه خپلو مراوداتو مناسباتو کې، په دې کې چندان سم نه ده. خلکو تولید کړی ده، هغه د خلکو میوې تولید کړي دي، اما چې نه صادرېږي څنګه کې؟ دغسې دلته بعضې کاروبارونه شته دي، خو خام مواد باید له بهر نه راشي. هلته هغه ملکونه پوهېږي چې دغه خام مواد په افغانستان کې پروسس کېږي، اما هغه باندې بندیز بندیز لگواله ده. نو دا یو لوی بصیرت ته ضرورت لري د حکومت په سطحه چې اوغوی دا چاپیریال ورته جوړ کی، خام مواد وسنجوي، د صادرولو لارې وسنجوي، د مشابه اجناس واردات بند کی، اما دا چاپیریال دا تدابیر نشته ده متاسفانه.
حکمت الله صلیحی هم را سره دی چې په افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري. صلیحی صاحب، په افغانستان کې چنن سبا بیوزلی ده، لوږه ده، او خلک هم له اقتصادي ستونزو کړیږي. د یو کاروبار د پایل لپاره څومره زمینه برابره ده؟
بله، او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات څنګه خلک مشکلات لري، بالخصوص د کاروبارونو اړوند هم ستونزې او مشکلات شته، خو ناممکنه نه ده چې تاسې وایئ چې کاروبار ناممکنه دی. خامخا به ستونزې او کړاوونه په هر ځای کې، فرض مثال که په خارج کې موږ تاسې فرض کړو هلته ډېرې سرمایې او ډېر مهارت او ډېر نور مسایل ته ضرورت شته، خو ځینې شیان بیا یې په ځینو سیمو کې په افغانستان کې بیا دغه شرایط یو څه اسانه دي. مثلا پیل کېدلی شي چې ډېر ستونزمن نه یي، مثلا د کوچني کاروبار څخه پیل وکړي، کولی شي چې پرمختګ ورکړي خپل کاروبار ته، او کم چلنجونه چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره کولی شي چې له منځه ولاړ شي، خو بنیادي مشکلات کېدای شي په عموم کې.
ډېر مننه عارف الدین که تاسو زموږ آواز اورئ. له تاسو به پوښتنه وکړم چې په کاناډا کې تاسو د خپل کاروبار د پیل لپاره له کومو چلنجونو سره مخامخ شوئ؟
بله، لومړی تاسو ته ټول اوریدونکو سلام وایم. دلته کاناډا کې ته ټول نه غټه ستونزه چې زه سره مخ وم لومړی سرمایه وه، چون دلته چې یو کاروبار شروع کړي باید یو کس سرمایه ولري، یا بعضي داسې پروګرامونه دي چې دولت لخوا نه دي، هغه دغه وړې سرمایه ګزاران چې دي دوی چې غواړي چې سرمایه ګزاري وکړي په یا یو کار شروع کړي په کاناډا کې، خصوصا زه په اونټریو کې اوسېږم. په اونټریو کې نو دوی ته د قرضې بعضې پلانونه لري، او بعضې د ټرینینګونو پلانونه هم لري دوی ته. نو د ما ته ټول نه غټه غټ مشکل دا و چې لومړی چې کله سړی نوې راځي دلته، اوله کې داسې لږ متردد وي چې شی کاروبار شروع کړي. بیا وروسته له دې چې زه اوس رستورانت لرم، چې په دې برخه کې ما خپله تجربه زیاته کړله، او د سره بیا خپل کاروبار مې شروع کړ. او ټول عمده مسله دا ده چې یوه تجربه مهمه ده دلته، او دومه سرمایه. چې سرمایه وي نو بیا کار کیږي، بیا سړی کولی شي چې یو برخې کې پرمختګ وکړي او کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
بله، لودین صاحب، د حکومت لخوا هم یو لړ مقررات او ځینې غوښتنې دي چې تاسو باید پوره کړئ. د حکومت لخوا په کومو برخو کې زیات څار کیږي کله چې تاسو یو رستوران مثلا جوړوي په کاناډا کې؟
دلته تر ټولو زیات مهم څه ده، د کریډیټ ریکارډ ورته وایي، چې تاسو اعتبار چې کوي چې تاسو په کاناډا کې که مخکې سرمایه ګذاري کړې ده نه ده کړې، آیا تاسو له مختلف برخو نه تاسو پور اخیسته، آیا دا پور په خپل وخت ورکړی ده. دا کریډیټ ډیر زیات مهم ده په کاناډا کې. که چیرې یو نفر غواړي سرمایه ګذاري وکړي په کاناډا کې، او یا حکومت ته دا وړاندیز کوي چې مثال د سره مرسته وکړي د قرضې په برخه کې، او که کریډیټ ریکارډ سم نه وي نو دوی ته ډیر مشکله ده چې دا قرضه ورکړی شي. او په نورو برخو کې هم لکه چې څومره کریډیټ سم وي هماغومره د یو نفر ته اسانه وي چې یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
هم د اوسم لودین صاحب چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو په کارځای کې اس په خپل رستوران کې خدمات وړاندې کوي، د خپل احساس را پاړه را تو وایست چې کله تاسو هلته په خپل رستوران کې اس کار کوي څه احساس کوي؟
طبعا احساس د خوشحالۍ دا کوي چې خپل کار ده، خپل کار ته سره خپل شوق سره راځم، او دا راته د یو استلاله چې خلک وایي چې د خپل سر رئیس یم. مګر غټه ستونزه دا غره چې باید حل ځلې باید ډیر زیات راځي، کې دلته څومره مشکلات او څومره فشار چې زه په ځان باندې قبلومه او خپل کار کومه، دون په کار یو کاریګر چې ما ته کار کوي په غو باندې نسم کولای. او بل خبردار چې توجه سخت ډیر زیات غواړي، دا مشتریان د خوشاله لپاره یا د کسٹمر سرویس ورته وایي، دا په دې برخه کې د خوراک د کیفیت یا د کوالټی په حساب کې دا باید سره دې زت مد نظر ونیسي. او خبره د ما د احساس و یو بخشه په شکل دی یو افغان یو مهاجر چې زل ترغلی ما کانادا ترغلی ما دا ماته دی خوخی زایره چې زه خپل په کم وخت کې ما دومره کړی سوې چې یو خپل کاروبار شروع کړم او هدا یقل کړی سم چې د خپل ژوند په خاطر پر مخ بوزم.
ډیر مننه بلال. مثال تاسو ترازو نن سبا چې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه هم زیاته سوې ده، ملګرو ملتونو په وار وار په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، پر ورځني ژوند باندې خامخا د دې تاثیرات وي. ستاسو د مشتریانو په شمیر کې څومره تغییر راغلی؟
بالکل، دلته خبره داسې ده چې موږ دا کاروبار داسې دی چې تر ډیره پورې د ټولنیزو رسنیو له لارې، مثلا فیسبوک، انسټاګرام او داسې نورو رسنیو له لارې د خپل کاروبار ته اعلانات دي، او دلته ځینې محلي رسنۍ دي چې دغه له لارې اعلانات دي. کموالی ستا د پخوا په اندازه چې و هغه سي مشتریان نسته، اتمن ځینې ستونزې به یې اتمن کموالی راغلی دی بروره.
تاسو د ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه، یوازې په همدې خپل کندهار ولایت کې د خپل توکي خرڅوي که ولایت ته هم استولای سي که څوک فرمایش تاسو ته درکړي؟
تر اوسه لا کندهار ولایت کې زموږ دغه کوم سامان چې دی اریان شکلتون په نامه دوی څنګه مدل ته انتخاب کړی دي چې وایي د شهر مرکزی برخه کې دي، د او بلې بیا د شهر څخه لږ را دی خو د لوی والی سیمه ده، دولسمه ناحیه، یعنی یو څنګه د شهر مرکزی برخه ده او بل بیا دولسمه ناحیه کې ده. تر اوسه پورې لا دلته کندهار کې یو کچیری لږ مخته ولاړ سو پوسو چې مو کتاب مو کړی دی، بیا به ان شاء الله نور ولایتونو ته هم زابل ولایت، روزګان ولایت، دغه سه شاوخوا ولایتونو به هم ان شاء الله کیدو.
نور ولایتونو ته کچیری تاسو د خپل توکي استوي څه ډول به استوي، ځکه په افغانستان کې خو پوستي خدمات هم د نور نړۍ په څیر نه دي.
موږ ځینې اړیکې که څوم دغه پیړۍ زما د معلومات پر اساس دا د اړیکو پیړۍ ده نه، تر ډیره چې کاروبار کیږي پر اړیکو کیږي. ځینې اړیکې ستا ملګري ستا چې د هغوی په وسیله هلته بیا هم خپل کاروبار ته وده ورکولی سو.
ستاسو څخه به هم ستاسو د احساس په اړه پوښتنه وکړم، ستاسو په څیر په میلیونونو ځوانان همدا اوس په افغانستان کې بیکاره دي، خو تاسو توانېدل یاست چې خپل روزګار وچلوي یا خپل کاروبار ته دوام ورکړي، څه احساس کوي کله چې دغه نورو کسانو سره چې کارونه نه کوي یا نه لري ځان مقایسه کوي؟
ولا چې دا ډېره مهمه خبره ده، رښتیا هم افغانستان کې بیکاري بیخي ډېره ده، ټول نړۍ کې دغه ستونزې ستا، افغانستان خو بیا بیخي. کله چې داسې یو ځوان وینم چې هغه بیکاره یا په ملګرو کې، پر د خپل لال باندې ډیر شکر وکاږم او ډیر شکر ګزار یم د خدای جل جلاله چې ما ته دغسې یو کاروبار را کړی دی چې اکلن د بل د خوارۍ او د بل د محنت کوایو د هغه څخه را ګرځېدل او خپل دغسې کوچنی کاروبار مروان کړی دی، واقعا ډیر خوشحاله یم.
او که یو څوک غواړي داسې یو کاروبار پیل کړي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده د خپلو تجربو په اړه ته وایست چې دوی کوم ټکي په پام کې وساتي چې بریا ته د دوی رسیدل اسانه سي؟
بالکل، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کاروبار کې مهم شی چې دی زړورتیا ده. یعنی کاروبار که څوک شروع کوي تاوان به پر ځان مني چې زه به تاواني کېږم، هغه تاوان باید زه پر ځان ومنم. تر ټولو مهم شی دغه دی، ډېر ځوانان ستا چې هغه کاروبار لپاره هغه کومې پیسې چې دا ورسره یې، خو دی بیریږي پر دې چې که چېرې زه دا کاروبار شروع کړم کاروبار به ماته تاوان وکړي. تر ټولو مهم چیلنج دغه چیلنج منل دي پر ځان باندې چې تاوان ورسره ومني. اول خو څوک تاواني کیږي نه، ځکه کاروبار کې چې سړی لږ هم پوسی بیا ان شاء الله نه تاواني کیږي، او کچیر تاواني کیږي هم دی باید دا ومني چې ګټه او تاوان دا خور او ورور دي، دا اتمن راځي. دغه شی منل تر ټولو مهم شی دی چې باید پر ځان تاوان ومنو.
د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال هم را سره دی. دودیال صاحب، تاسو د خپلو تجربو د خپلو مطالعاتو په رڼا کې راته وایست چې د یوه کاروبار د پیل دپاره یو کس باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ډېر ښه خبره مو وکړه. د کاروبار د پیل لپاره متشبث یا هغه مبتکر او نوښتګر کس چې څه امکانات د کار لري او علاقه لري، هغه باید خپل چاپېریال وپېژني، په دې باندې پوه شي چې کوم امکانات په اختیار کې لري او د ده خدمات یا کوم جنس چې دی جوړوي دی چیرته مارکیټ پیدا کولی شي، مشتری چیرته پیدا کولی شي. په دغه توانایي باندې که دی فکر وکړي نو کولی شي چې یا یو څه تولید کړي یا یو خدمات ترسره ورسوي. اما دلته یو مشکل ده په مجموع کې راځي، ډېر به دغه زموږ خلک به دا به نه ملامتوو، لږ سره به وسیع فکر وکړو. اول خو دا چې زموږ دغه کاروباریان زیاتره چې موږ کاروبار وایو نو زموږ خلک فکر کوي چې دا دغه یو شمېر فریبنده تشبثات غولوونکي کاروبارونه دي، لکه دلته یو جنس واخله په لوی مارکیټ کې او د بیا د سړک په غاړه په پیاده رو کې کېده او دا خرڅاو په هر یو کې یو روپۍ دوه دوه روپۍ ګټه وکړه او ماښام پورې 1500 افغانۍ ګټه وکړي. دا د دې موږ په اقتصاد کې فریبنده تشبثات وایي، غولوونکي کاروبارونه دي. دلته اخلي هلته خرڅوي، دلته اخلي هلته خرڅوي، په یو واحد کې یو دوه روپۍ ګټي. نو دا یو نو ظاهرا د پرچون فروشي شکل لري، خو دا پرچون فروشي نه ده بلکې غولوونکي تشبثات دي. د موږ لپاره د اقتصاد لپاره په کار ده موږ ته چې د خدماتو تر څنګ د اجناسو تولید ته کار توجه وکړو، پروسس او صنعت ته توجه وکړو. د دغه امکانات ډېر زیات دي، دغه هوټل او موټرونو کې کار کول، دا تلویزیونو، دا شین، دا د خدماتو په جمله کې راځي. دا په افغانستان کې نور د اشباع حالت ته رسیدلی دي، نور دا بازار نه لري، ډېر ځکه چې د خلکو اقتصاد یو څه خراب شوی ده، ډېر نور دې شیانو ته مراجعه نه کوي. اما موږ صنعت او پروسس یا د جنس تولید ته هم ضرورت درو، هم امکانات ډېر زیات درو. خو په دې شرط چې موږ د اقتصاد زیربنا لکوي، په زیربنا کې دغه لوی لارې راځي، دغه برېښنا راځي، دا راځي او دا بیا د حکومت کار ده. نو په دغه برخه کې له بلې خوا نه انګېزه نشته ده، حمایه او انګېزه نشته ده. زموږ خلک یو نوع فاتالیزم باندې اخته دي. فاتالیزم څه شي ته وایي؟ فاتالیزم داسې تنبلي، بې تفاوتي چې ورته ووایه راځه چې دغه یو کاروبار شروع کړو، ګوره څنګه ښه ځمکه ده، اوبه هم شته ده، دا پنبه به وکړو، دا ښه بازار لري. هغه درته ووایي چې خدای مهربانه ده، الله چې خوله راکړې ده روزي هم راکړي. نو دغسې یوه روحیه مسلطه ده، د دې روحیې په ځای یو نوې روحیه متحرکه، انګېزه ورکوونکې، ریسک پذیره، نوښتګره روحیه باید موږ ترویج کړو. په دې کې هیچا کار نه ده کړی، بلکې نور هم د خلکو امیدواري، د خلکو هیلې ځپل کېږي. دغه اوس چې دا موږ د افغانستان کې مخکې خو ناامني وه، د خلکو د نوښت او د خلکو د امید لارې قطع کړې وې، فساد و، هغه خلک نه پرېښودل چې نوښت وکړي، کاروبارونه شروع کړي، رشوت و داسې مشکلات و. اوس چې هغه د ناامني وضعیت ښه شوی ده او فساد هم نشته ده، اوس یو بل نوع موانع موجود دي چې هغه سمه حمایه، د اسنادو موجودیت، د قوانین نه روښانتیا. دغه اوس لوایح او مقررات او قوانین خلکو ته نه دي معلوم چې په څه وضعیت کې دي، څه رقم سره دي. د حکومت له خوا نه خلکو ته دا لارښوونې نه دي شوي، او موږ داسې څه نه لرو چې وخت په وخت دغه خپلو خلکو ته موږ ورته سې انګېزه ورکړو او دوی دا احساس کړي چې زه په دغه کار کې کامیابېږم، که بیمه نشته ده اقلا قانوني حمایه خوشته ده. نو دا هغه څه دي چې د کاروبارونو د شروع کولو دپاره دا ضرور دي. او بل دغه څه چې ما ډېر تاکید وکړ، د خدماتو په مقایسه مې دغه د اجناسو پروسس ته تاکید وکړ، هغه په دې خاطر چې د خلکو ورته شدید ضرورت ده. زه به یو ډېر وطني مثال تاسو ته ووایم. دغه زمونږ کلالي، دغه کوزه او افتاوا او دغه کټه و، دا دومره صحي تاثیر لري. په طب کې هغه اوبه چې فلزي لوښو یا پلاستیکي لوښو یا شیشه یي لوښو کې د څښلو دپاره ایښودل کېږي، دې ته مړې اوبه وایي، آب مرده. دا صحت هیڅ نه دي. اما هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې وی په سورایي کې په منګي کې دغه ژوندۍ اوبه دي، دا ژوندۍ اوبه هغه ترکیبات پیدا کوي، هغسې جوړښت پیدا کوي چې د صحت لپاره فوق العاده مهمې دي. دغسې دغه لیمسی او دغه پوزی چې دغه د طبیعي موادونه جوړ شوي دي، دا د پلاستیکي فرش په مقایسه د اوس چې بازار کې ده یا د نور د دې په مقایسه سره حتی زښت ډېر مفید دي. دغه پوستین د دغه پلاستیکي جمپرو په مقایسه د پوستین وطني چې وخت زموږ ډېر ښه صنعت و، نړیوال بازار هم درلود، دا هم د صحت لپاره ډېر ښه دي. نو موږ خلکو ته د دې هغه صحي فواید، د دې هغه اقتصادي فواید، په خپل ځان باندې متکي کېدل، د خامو موادو مهیا کېدل، دا که موږ تاسو وختن فوقتن د راډیو له لارې، د ترویجي ګروپونو له لارې، د تبلیغاتو له لارې، د لمانځه په وختونو کې خلکو ته ووایو، تاسو باور وکړي په خلکو کې دا روحیه شته ده چې دا کاروبارونه رامنځته کیږي. اما د دې برخلاف روزانه تبلیغات، روزانه مصروفیتونه، د هغه چې موږ ګورو د یوې انګیزه ورکوونکې او رسک پذیرې روحیې په عوض باندې، لکه مخکې مې چې وویلې، د تنبلي او فاتالیزم روحیه یې رامنځته کړې ده. په دې حالت کې کاروبارونه او اقتصاد نه ښه کیږي، او په تېره بیا چې عمومي لوی چاپېریال لکه د بانک کونو، لکه د نورو مالي مؤسساتو موجودیت، لکه ورسره لویه بهرنۍ سرمایه گذاري او دا چینی خو بیخي وضعیت خرابیږي. دغه اوس هم څه چې موجود دي د کاروبارونو په برخه کې او څه واړه تجارتونه چې روان دي، آفرین دي دوی ته وي. کنه کومه لوی چاپېریال وګورو، د اقتصاد کاملا خونسا، بې تفاوته او زهري ده. خودوی چې لا ژوند دي، آفرین دي دوی ته وي. نو یو ځل بیا تجدید نظر کول پکار دي په دې پالیسی، په دې روحیه، په دې زیربنا، په دې امکاناتو باندې باید موږ له سره فکر وکړو. ډېر ښه فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، جنګونه تریدلي دي، بهرنۍ مرستې شته دي، بشري مرستې شته دي، توانمند نفوس لرو. د افغانستان غټه خوشبختي دا ده چې نیرو د کار ښه پیمانه لري. زموږ دغه سنی ترکیب د نفوسو که وګورو، په حدود 15% %50 اضافي ځوانان دي، او دا ډېر ملکونه خصوصا په دې غرب کې دوی دومره اندازه ځوانه نیرو د کار نه لري او نه دومره خام مواد لري. اما موږ یې لرو، دا لرو، خو یا هم په کار نه دي اچولي. د دې لپاره یوه حکومتي رڼا پالیسي، حمایه کول، رهنمایي کول، خلکو ته روحیه ورکول، دغه د فاتالیزم روحیه کاملا له منځه وړل، دا په کار دي.
ډېر مننه ستاسو د شایسته څرګندونو. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي، او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي که نه. دا د لویو کاروبارونو د پیل یوه حادثه ده. حکمت الله صلیحي، تاسو تر اوسه مخکې ښاغلي بلال مثال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینې ستونزې شته. له تاسو به واورو چې تاسو په افغانستان کې د مشتریانو د جلب لپاره آیا له آنلاین پلاتفورمونو استفاده کوئ؟
ډېره مننه. بالکل، لکه څنګه چې مثال صاحب یادونه وکړله، سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او ټیک ټاک دا اوس د کاروبارونو د پرمختګ او د اعلاناتو لپاره بهترینه مرجع، مفت مرجع او واقعي مرجع ده چې د خلکو د اتصال سبب شوی ده، د مارکیټینګ سبب شوی ده، د اسانتیاو سبب شوی ده، چې موږ په دې برخه کې ډیره ښه استفاده ورڅخه کړې ده. یعنی موږ د ډیر کوچني کاروبار څخه، مخپل شخصا د سوپ د لیړی د کاروبار څخه کار شروع کړ. اوس په کندهار کې یو ښه مناسب میانه رستورانت لرم، میانه کاروبار لرم، چې دا د زه تر ډیره حده پورې د سوشل میډیا د طریقه څخه د اعلاناتو او د همکارۍ وسیله بولم چې زموږ په کاروبار کې مثبت مستقیما تاثیر مخپل لیدلی دی. نو په دې اړوند باندې موږ د دې اعلانات څخه شو مفید استفاده کړی دی او اعلانات او بازاریابی چې مشتاسو ته وایو دا په کاروبار کې یو مهم اصل دی، یو مهم ضرورت دی چې په خو په ډیر مشکله فرض مثال زي مثال ورکوم په خو به چا جی کاروبار شروع کړي اځه نه بدلوي چې چار څه بده پکړي وای ځای ول کولار سم نو بیا ما څوک پیدا کیز ما کاروبار څوک پیدا کی اوس کولای سي په یو مې سپیشل لوزي په 15 اته په یو ورځ باندې تخپل ټول مشتریان خبر کی چې ما کاروبار تبدیل شوی دی یا صحه می تبدیل کړی د کولای سي چې دلته زموږ خدمات څخه برخمن سي. دا ټول د اعلاناتو د سوشل میډیا او د دې تاثیرات چې پر کاروبار باندې موږ لیدلی.
بل سولې حساب تاسو د همدغه کاروبار له برکته کله نه کله د خیر شګنی په ځینو حادثو کې هم برخه اخلي، کله نه کله په افغانستان کې ځینی طبيعي پیښې کېږي خلکو ته مرګ جوړ له اوړي، تاسو حتمان لاسنیوي کوي پرې راتو وایست چې څنګه د اقدامات تاسو کوي؟
مننه خیر حسین. لکه څنګه چې موږ د دې ټولنې غړي یو انده ټولنې کې موږ تاسو وسیجو شاو به د ورځې په ټولو خلکو پر هر چا راځي خو خبره ده چې موږ د یو بل لاسنیوي وکړو، کومک همکاري وکړو. بالکل موږ لکه څنګه چې ما یو کوچنی کاروبار شروع کړ په ابتدا کې ما د خلکو مرستې ته ضرورت لود چې راسي موږ په ځای کې خوراک وکړي، ما یې مایه کې داس موږ یې مایه ته پیسې ورکول وو، نقد پیسې یا ډوډۍ ورکول دا بکاو پیښ نه لري. نو زما خپل اراده دا زه په هر میاشت کې یو الا دوه الا درې کسان ته زه کوچني کاروبارونه جوړوم د خلکو د طریقې د همکاري او بیا خپل د امکانات څخه په استفادې. فرض مثال چاته لړۍ جوړ کړي، چاته دکان جوړ کړي، چاته یو بل کوچنی بزنس جوړ کړي، څوک پر کار کړي یو ځای د کار د پاره دغه دا زموږ د ټولنې ضرورت دی. دا ټولنه زموږ تسته کچیر فرض مثال د بیکاری او فقر د پاره مبارزه ونه کو د بیکاری څخه شل مشکلات فرض مثال ټولنه ته افراد ته بل خصوص ونان ته جوړیږي په نشه روزت کېدلای شي. فرض مثال د جنگی ډلو د نورو قرباني کېدلای شي، د نورو مشکلات سره مخ کېدلای شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ هر څوک خپل تر وسه پوری د یو خپل مسلمان رول بل خصوص د یو ځوان د وطندار لاسنیوي وکړو په دې شکل سره موږ کولای شو چې کوچني کاروبارونه په خلکو ته پیدا کړو او په ځمن کې خپل د کاروبار دروشته لپاره هم کار وکړو او په ځمن کې د ټولنې د اقتصادي پایښت سبب وګرځو.
ډیر مننه تاسو محمد عارف لودین. تاسو ترازو په غربي نړۍ کې حکومتونه د کوچنیو کاروبارونو د ودی پرمختګ او بریا لپاره څه کارونه کوي که څم تاسو مخکې ولاندې اشاره ورته درلوده؟
دلته د ټول نه غټ مثال د کورونا په وخت کې و. د کورونا په وخت کې اکثر کاربرونه باندې څول چون دلته دغه دلته د سوشل ډیسټانس ورته وي د خلکو ترمنځ لريوالي د ډیر جدي ګڼل کېده. نو په دې خاطر باندې اکثر فابریکې او د کاربري ډونه چې وو دلته دوی محدودیتونه په دې باندې واځه کړل. نو دا په یو شرکت یا په یو کاروبار باندې ډېر غټه دیتہ ډېر غټه صدمه هم و. بیا حکومت د یو پروګرام جوړ کړ چې حکومت له دې سره نقدي مرسته کوي او قانونونه یو ته جوړ کړل. نقدي مرسته ته تقریبا 30% د مرسته سوي دا د مرسته یا بدون لدنې مثال برته د پیسې ورکړي دا مرسته سره وه او شپېته فیصده چې وي دا قرضه وه. نو دوی دغسې نه غواړي چې اکثره کاروبارونه چې په کاناډا کې او نور غربي نړۍ کې سوي خصوصا په امریکا او په کاناډا کې دا ډېره صدمه وویني او دوی له منځه ولاړ شي. او په دې خاطر سره چې اکثرې خلک دلته دي په همدغه کاروبارونو کې بوخ دي او دا حکومت هم یو ګټه ده او دلته چې دا خلک خصوصا د ځوانان چې دي دوی سره دپاره هم یو عاید ده. نو دوی داسې په بیرنی وخت کې د سپاز پروګرامونه دوی ته لري، د قرضې پروګرامونه لري، ورته بعض وخت د دوی ته د ټریننګونو پروګرامونه لري ترڅو چې دوی وکړي چې خپل کاروبار په خپت په توګه پر مخ بوزي.
او کچېر یو څوک د غستاسو په ساحه کې یو افغان غواړي یو کاروبار پایل کړي، څومره همکاري ته ورسره تیار یاست؟
شخصا زه خو څومره تجربه لرم خامخا د تجربه سره شریکومه د لارې چارې په کوچندل ته د بیوروکراسي په کاناډا کې ډېر زیاته ده. په دې برخو کې چې ما خپل هم کله نوی کاروبار شروع کړل د ننګونو سره مخ ومه او مینه سو کړلې په اسانه طریقه باندې چې یو کاروبار شروع کړم. چې ما ډیر په خو غوښتل چې ځان ته یو کاروبار ولرم په کاناډا کې. نو دا څومره مشکلات چې ما درلودل او درمې زده کړه کړې ده او څه د دوستانو او بعضي دفترونو ته چې زه ورغلم د معلوماتو له خاطر چې زه تر هغه معلومات واخلم او په کټوګه کاروبار شروع کړم، دا ځکه وایم په ډیره اسانه طریقه باندې او ډیره ښه په ساده ډول باندې یو هیوادوال چې راځي دلته غوړي کاروبار شروع کړي، دوی سره شریک کړم او حتی شخصي کومک هم سره کوي سم هر برخه کې وي تاسو وکړی سي چې د خپل خو دريږي په دلته.
ډیر مننه تاسو بلال. مثال تاسو ترازو وسخه د انټرنیټ زمانہ د تقریبا ټول نړۍ د یو واحد کلی په څیر د تاسو د انټرنیټ د لارې چې د نوري نړۍ سره وصل یاست، د نوري نړۍ د کاروباریانو له تجربو څومره استفاده کوي او څومره تاسو ته ګټه درسوي؟
دلته نسل حساب یا ځین نورمال کری چې د دوی د حالت چې ما څنګه وکتل نو ما هم دا فکر وکړ چې د ځینې ټولنیز رسنۍ چې ځای کاروم، یعنی نور فعالیت ترڅنګ کولای سم زوم د په څیر خپل کاروبار ته اعلانات وکم او د ځینو ملګرو په همکاري باندې کاروبار ته وده ورکم چې د دوی څخه همدغه استفاده ما کړې ده چې دوی می لیدلې دي او بیا وروسته ما هم هغه څه ترسره کړي دي او تر ډیره پورې په ګټه پوسویم.
ډیر مننه. مثلا کوم ټیکی تاسو په پام کې ساتلې دي د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره؟ مثلا تاسو کوم هڅونکي پروګرامونه لري؟
بالکل، تر ټولو مهم شی ملګرو ته معلومیږي کوم چې دلیر سره دي او هغه ورېدونکو چې موږ تعقیبوي هغه ته معلومیږي. تر ټولو مهم شی د هیوادوالو اقتصاد نظر چې دا غوي اقتصاد په پام کې نیول او دا غ تر څنګ د خپل ملي روحیه یا مثلا خپل احساس ژوندۍ ساتل، لکه څنګه چې مخکې صلح صاحب تاسو یادونه ورته وکړل چې دی مثلا په میاشت کې دوه درې تر درو پورې ځوانان په کار اخته کوي، دا د دې احساس دی. نو دلته په کاروبار کې دغه شی ژوندۍ ساتل او تر ډیره مشتریان راجلبول هغه په انصاف سره کیږي چې مثلا د بازار چې کوم رئیس دی یا هغه چې ډیر ګران دی، تر ډیره د زموږ کاروبار داسې دی چې داسې شان هم شته چې مثلا ماته په لاس راغلی دی زه شل په شل باندې ټوله بازار دی نه، مګر ما د یوادوالو اقتصاد ته په کتو سره دغه شی باید زه په شل ور نه کم، دغه شی باید زه په 15 ور کم. اوم به مو د یوادوالو اقتصاد په نظر کې نیولې وي او دغه تر څنګ خپل مشتریان به مم راجلب کړي وي، دغه شی ډیر مهم دی.
بله، مثال سب په دې ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین دا شروع شوی و چې په افغانستان کې د افغاني تولیداتو د ملاتړ لپاره خلک هڅول کېدل. نو تاسو په دې خاطر چې په افغانستان کې د نننه تولیدونکو توکي بازار پیدا کړي او خلک یې رانیسي، څه فکر کوي چې کوم کارونه باید وسی؟
بالکل، تر ډیره پورې دغه څه مهم هم دی چې خپل شی تر نورو د نورو تر شانو شو وګڼو. دا زموږ کاروبار ته کراسو یو رقم شامپو دلته راځي چې دلې تولیدیږي، دلې کندهار کې تولیدیږي. نو دغه شی وکن ډیر ښه شی هم دی. ستاسو پښتنه کڅه ما سم وا نو ر دلته د سې درهم چې انټرنیټ او دوم را کوس و مچ خپل تولیدات څنګه دی څنګه باید ورزول سي وکړم خپل تولیدات او تکار د نورو تر تولیداتو په یو لویه ساته باندې مشکور شو درولای سي.
ډیر مننه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون ستونزې په دې ورستوي کې ستا د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال، تاسو او ترازو د یو کاروبار د پایل د پراتسی فکر کوي چې کوم سهولتونه باید برابر سي او د کومو اړخونو لخوا؟
د مختلف اړخونو لخوا سهولتونه برابر کېدلی شي. دا کوچنی قرضې چې ورکوي دا یو شمېر ګروپونه دي، دا موږ مالي مؤسسات ورته وایو په اقتصاد کې. مالي مؤسسات کې بانکونه راځي، بیمه راځي، دا قرضه ورکوونکي دا راځي. دا متاسفانه په ډېر بد حالت کې دي. زموږ حتی دولتي بانکونه هغه لازم خدمات او اعتبار چې ورته په کار ده هغه نه لري، خراب شو، له منځه لاړ. او دا چې بهرنۍ سرمایه ګذاري موږ راجلب کړو دا خو لا ډېره لرې خبره ده. نو شته هغه د سې تدابیر په کار دي چې د څوک ارخونه د خوانه باید دا سره په شریکه دا تدابیر لاسان نیول شي. د حکومت تدابیر دا دي چې ډیر واضح لوایح او مقررات او راهنمایي او حمایت کاروباریانو متشبسینو ته مخه کې کیدی چې هغوی جرأت وکړي، هغوی اقدام وکړي. پور ورکوونکي دي په ډېرو ښو شرایطو سره دوی ته د پور ورکولو زمینه برابره کړي. هغه کسان چې سرفیز لري هغوی پر روزنه باندې شروع وکړي او نوي ځوانان په حرفو په مسلکونو په تخصصونو په دې کې وروزي، تربیه کې هغوی ته تجربه ورکړي. او داسې تبلیغات مونږ ولرو چې خلک رسک پذیره شي، وای ګټه په تاوان کېږي، خلک جرأت وکړي او کاروبارو ته شروع وکړي. او دا اطمینان هم ورکړو که چیرې که ستاسو کاروبار خدای نخواسته شکست سره مخامخ کېږي، مونږ تاسو ته سبسایدي منو. سبسایدي او نامه مستقیم او غیر مستقیم د خلکو ته تاوان منل یا کومک ورکول دې ته وایو. اما سبسایدي هم د حکومت په پالیسي کې نشته ده متاسفانه. نو ډېرې خلاوې دي چې د حکومت د تدابیرو د بانکونو په پالیسیو کې د اسنادو قوانینو لوایحو مقرراتو بهرنیو مرسته کوونکو د ماهرو تخصص لرونکو د دې ټولو په ساحو کې دا بې غوري موجوده ده. که دا ټول سره په شریکه فعال شي موږ ډېر زیات امکانات لرو. ډېره د خفغان خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه فرصتونه له لاسه ورکوي، یو رنګه منابع ضایع کېږي. زمونږ ډېر منابع چې دي په اطرافونو او په کلیو کې دي چې هلته مونږ دغه منابعونه ضروري اجناس مونږ پروسس او تولید کړو، خو هغه ټول له کاره پاتې دي. او په بازارونو کې په داخل د ښارونو کې چې دي چې خلک راجمع شوي راټول شوي دي، دلته کاروبارونو چانس نور ډېر کم ده پس دې نه. هغه کوم کارونه چې و هم هغه هم حتی دا دوه درېو کلونو کې سقوط شول او نوي خلاصه کوي. اما د دې برخلاف د هېواد په لرو پرتو سیمو کې په کلیو کې په دې کې دا کلیوالي تشبثات فوق العاده امکانات لري، ځکه چې پخوا هغو ځایو کې رابطه قطه وه د ښارونو سره، اوس امنیت ښه شوی ده. باید دغه لارې جوړې کړو او هلته مونږ دغه د بازاریابي کسان متخصصین او دا هغو خلکو ته ولیږو چې د هغوی لاسنیوی وکړي، هغوی هلته دغه واړه کاروبارونه چې موږ یې نوم اخلو او دا معمولا اجناس تولیدوي. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې ګاونډیو لخوا موږ ته ښه نیت نه ده موجود. په ډېرو حساسو شرایطو کې زمونږ بندرونه راته وتړي، په ډېرو حساسو شرایطو کې زمونږ تجارو ته موانع جوړې کړي. نو دې په خاطر چې د دغو ټولو ممکنه تخریبونکو فعالیتونو مخه ونیسو، مونږ باید مخ واړو دغه خپلو کلیوالي تشبثونو ته. کلیوالي تشبثونه همدغه دي چې هلته کوم خام مواد چې دي هغه مونږ په کار واچوو. لومړی د شامپو یادونه وشوله، دغسې مونږ په جرابات کې ډېر ښه صابون جوړوو، احمد صابون بیخي کفایت کوو. دغه مالګه خو بالکل مونږ تولیدولی شو په داخل د هېواد کې، اما اوس هم چې مونږ ګورو مالګه د بهر نه راځي او دا هغه صنعتي مالګه ده چې بهر کې فقط کمال په دې کې ده چې پاکټ او رنګه قوتۍ لري په دې کې. غیر دغه نه مونږ دغه د افغانستان په دغه جنوب و جنوب غرب و هرات و په دې سیمو کې دومره کافي اندازه د مالګې د تولید امکانات لرو چې ډېر زیات. ولې مونږ په دې باندې سرمایه‌ګذاري نه کوو؟ ولې مونږ په دې کې کار نه کوو؟ اگر چې بعضې کارونه شروع شول، مثلا دا سیمنټ چې بهترین سیمنټ مونږ لرو، سیمنټ غوري، اما بیا هم دا سیمنټ به د بهر نه را روان و. نو دغه په دغه محلاتو کې دا امکانات دي. دغه د باغداري امکانات خصوصا بیا د دې محصولات که مونږ بوتل بندي کړو، پروسس کړو، لیول پرې باندې ولګوو، دا امکانات که مونږ برابر کړو. دغه صنعتي بوټونه استفاده نشو کولی، دا نه ضایع کېږي، هم خارجي مارکیټ لري هم داخلي مارکیټ لري. نو دغه کلیوالي تشبثات چې د ښاري لاسي صنعت تر څنګ دومره اهمیت لري، دې ته هم باید توجه وشي. اما زمونږ کلیوال متاسفانه په دې دومره کلونو کې داسې عادت شوله چې دوی دغه د نوښتګر او مؤلد تولیدي کار سره کاملا بیگانه شوله، یا په جنگ اخته و یا یې دغه بشري مرستې ترلاسه کولې، او دا بشري مرستې کاملا زهر دي. خلک تنبل عیاش او مفتخور آموخته کوي. دغه بشري مرستې چې دي په دې نوم چې ورکول کېږي، یو دوه پیپه غوړي ورولېږي، یو بجې وریجې ورولېږي، یو وړه ورولېږي، یو خیمه ورکړي، دا باید کامل له منځه لاړ شي. او د دې په عوض دا باید په انکشافي مرستو باندې واړول شي. دغه د خیرات ورکول هغه متل ده، وایي ماهي مه راکوه، تیار ماهي مه راکوه، د ماهي نیولو چل را وښیه. نو دا چې موږ بار بار ویلي چې دا بشري مرستې واړوی په انکشافي مرستو باندې، د دې خبرې پوهول دا لوی کار دا په یو راډیوي پروګرام کې دا امکان نه لري. دا د اداراتو کار ده، دا د پالیسي جوړونکو کار ده چې هغوی سره موږ دوامداره د صفر نه شروع وکړو او دوی ته وښیو چې نن دغه قدم اوچت کړه، نن دغه قدم اوچت کړه، چې د خلک دغه مفتخوري او د خیرات اخیستلو نه په مؤلدو خلکو باندې بدل شي. دغه مصرفي اقتصاد په یو پرمختللي رونق موندونکي اقتصاد باندې واړو. نو د دغو اداراتو سره چې وظیفه ده، او دا ادارات محدود شول متاسفانه. دغه تخصص لرونکي، تجربه لرونکي کسان لاسونه ونیول شول. نو دغه ادارات باید فعال شي. دا هم موږ په خصوصي برخه کې لرو، مبتکر تجار، مبتکر کاروباریان، هم دولت کې. دوی سره باید موږ دوامدار کار وکړو چې ولس سره، خلکو سره، ځوانانو سره په څه ترتیب سره قدم په قدم کار وکړو چې دوی دغه روحیه د ابتکار، روحیه د رسک پذیري، روحیه د سرمایه ګذاري او د دغه محیط نه د منابعو په کار اچول دوی توانمند کړو، توانمند سازي. دغه د یو پروګرام کار هم نه ده او د یوې ورځې کار هم نه ده، اما کاملا دا فراموش شوی ده. اوس هم سره وخت ده که چېرې موږ شروع وکړو او لاړ شو هغه محلات چې هلته منابع موجودې دي، او هلته د کار نفوس موجود ده، د کار نیرو موجوده ده، هغوی کې دغه عاطل و باطل و دغه نوه بېکاره روحیه مسلطه ده، د دې حالت نه را وباسو، نو انګیزه ورکو، دوسته تحرک ورکو. دا یو دوامداره پروګرام غواړي، یو برنامه غواړي، یو پلان غواړي. موږ داسې کوم روښانه پلان د آینده دپاره، د راتلونکي دپاره د تدابیرو یو مجموعه متاسفانه نه لرو. او د پروژې په شکل سره خو بیخي موږ ناشنا یاستو. پروژه د نن ورځې د اقتصاد دپاره یوه کلیدي اصطلاح ده. پروژې په افغانستان کې متاسفانه د یو بد تجربې، د یو بد نوم لرونکي شولې. په دې شلو کلونو کې پروژې په هغه واقعي معنا نه تطبیق کېدلې، اما موږ پروژه باید په واقعي معنا سره بېرته راژوندۍ کړو. وړې پروژې، غټې، متوسطې، دا په برنامو په پلانو کې شامل کړو، حرکت وکړو. دې برخې کې حرکت نه ده شروع شوی. فقط موږ که خبرې هم کوو، دا وایو چې داسې امکانات دي، باید داسې وشي. پلاني نه دا توقع کوو، سرمایه ګذار نه دا توقع کوو. دا په دې باندې نه کېږي. عملا باید کار شروع کړو، او عملا هغه وخت کېږي چې موږ د دې لپاره ژوندۍ برنامې، امید بښونکي پروګرامونه او پلانونه ولرو. او موږ د هغه 40 کالو مخکې ډېر ښه تجارب چې لرو، هغه موږ د هغو تجارب نه استفاده وکړو. موږ پخوا درلودل پلاستیکي صنعت هم درلودل، چینی سازي مو درلودل، کارتن جوړول هم درلودل، پروسس د میوې هم درلودل، بوټ جوړول، جراب جوړول، صابون، زرابي پلاستیکو، د شاتو تولید، روکی د شاتو تولید، دا ټول تجربسات زیاتره موږ درلودل. جاکت بافي، زمرد و دا هم درلود. دا هغه لاسي کاروبارونه وو. او د دولتي فابریکو په برخه کې موږ د زیتونو فابریکه درلودله په جلال آباد کې، موږ په کندوز کې د بورې جوړولو او د غوړیو جوړولو سپینزر فابریکه دا مو درلودله، د سمنټو جوړول سیلوګانې مو درلودلې، نفتو ګاز هم فعال و، کیمیاوي سره موږ خپله تولیدوله، خپل محصول هم و، نساجیګانې خو بې شمېره زیات وې، شاه د ګلبار د نساجي نه نیولې تر دغه نورو نساجیګانو پورې، د چرګانو روزنې، دغه بګرامي چې د چرګانو روزنې، د نوابي د چرګانو روزنې، دغه ټول تشبثات موږ درلودل او ډېر ښه چلېدل، او زموږ اقتصاد په پښو درولی و. د ملي بانک سرمایه پدیر تولیدی برخو کې فکر ولیدل و شرکتونو کمپنۍ هم دولتي سرمایه هم خصوصي او په دې برخه کې پښتني تجارتي بانک زیاتره تجارتي کارون تر سره کول رهني او د هغه کرنې د پرافیا بانک رهني تعمیراتي بانک دوی په خپل برخه کې سرمایه گذاری کوله اما د ملي بانک شو د تولیدی سرمایه گذاری په برخه کې د شرکتونو په برخه کې سرمایه گذاری کوله او ډېره کامیابه تجربه یې درلودله. موږ هغه تجارب متاسفانه هغه نسل چې معلومات یې درلودل، هغه پوهه یې درلوده، تجربه یې درلوده، د هغه وسلې آګاهي درلودله، هغه خاموشه پاتې ده.
بله 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 استاد، آواز می اوت خراب سو. بله دیر منن استاد، آواز متاسفانه خراب سو. استاد سو د سرګندونو مننه شه، تفصیلی خبرې مو کړې استاد محترم. آواز مې یو څه خراب سو، کېدای شي ځای ته تغییر ورکړي. آواز مو سره سم چې حکمت الله صلحي تاسو تر ازو په افغانستان کې د مشتریانو د توقعاتو پوره کول څومره ممکن دي چې ټول راضي وساتي د خپل کاروبار څخه؟
مننه، بالکل د مشتریانو توقع پوره کول اصلا خو مشتری په کاروبار کې مش د کاروبار بچاو ته ویلی سو، او مشتری راضي ساتل واقعا هم ډیر هنر غواړي او مهارت غواړي او زیار او زحمت غواړي. دا چې په دا اوس وخت کې یا فرض مثال په عموم کې د افغانستان اقتصادي حالت خلکو برابر نه دی، شنه دی بالخصوص هوسانه یا خوړو ته چې هغه ډیر مهم نه دی. فرض مثال تر ډیرو شانو که څوک خوړه ونه خوري څوک نه خرابیږي، یا فرض مثال کوم مشکل نه ورته جوړیږي، یا بل خو بیا هم د مشتری خوښ ساتل ډیر ستونزمن نیم دی بالخصوص په اقتصادي حالت کې، ځکه د ښه خواړه غواړي، پر مثال ښه خدمات غواړي، ولې پیسې بیا دومره نه لري چې پر مثال پر هغه باندې ډیر پیسې ورکړي، یا پر مثال خلکو اقتصاد لوړ اقتصاد کم دی کټګوري. نو په دې اساس باندې د مشتری ساتل په کاروبار کې ډیر مهم دی. خو په هر صورت کېږي که پر مثال که په تبلیغات یې کولی شي، که پر مثال په د خدمات په شتر سره کولو باندې کولای شي، کې په هر شکل چې دی خوشاله کیږي د غبرت سره، کې په ځینې مثال د نظافت خاص ساتل او شفاړه خوندور خواړه زموږ د رستوران په حساب زده تا دا ورکول، یا په ځینې مثال د دې اقتصاد په کتو سره ځینې وړاندیزونه ورکول، هغه خواړه چې د دې صورت او صحت ته ګټه لري هغه ورته وړاندې کول، دا هغه څه دي چې د مشتریانو د خوشحالي او د رضایت سبب وګرځي. نو په هر کاروبار کې باید د مشتریانو رضایت حاصل شي، هغه په هر شکل سره کېدلی شي.
بله،
مثلا موږ خوادروش خرڅوي په څلور سیره د خلکو په هغه باندې وسنه رسید چې په میاش کې خوړی، چې په دوه وختو کې خوړی. موږ هغه راولار سو دوه سیره مو کوي چې د خلکو وس په ورسیږي او ترزان مو کوي په نیم قیمت مو کوي. نو دا سی په هر شي کې باید موږ د خلکو اقتصاد ته په توجه وکړو، د هر اقتصاد خلک باید مشتریان ولرو.
اکیان بلال، مثال تاسو تروزو کپلندو کې جواب راکړئ چې د بانکي سیستم ستونزو پر بزنسونو په افغانستان کې څومره تاثیر کړی دی؟
بالکل رښتیا هم بانکي سیستم کې ستونزې شته. حتی ډېری هیوادوال یا ډېری ماغوندې کسان چې غواړي یو بزنس شروع کړي، یو کاروبار شروع کړي، هغه بیخي د دوی د خدماتو د نشتون له امله بیخي دې شي ته نظر نه کوي، یا دا شی په پام کې نه نیسي، هغه خپل مخ ته ځي. وکن ستونزې شته، خو دلته افغانستان کې یا خصوصا کندهار کې اوس ځوانان د دې شي سره بلد دي، هغوی خپل مخ ته ځي. تر هغه وخت خپل مخ ته ځي تر کومه وخته چې بانک ته ضرورت نه یا ضرورت نه ورته پیدا سوی، هغوی خپل مخ ته ځي، کاروبار خپل مخ ته وړي.
او که په لنډو کې راته ووایست چې یو څوک چې غواړي کاروبار پیل کړي خو بیا هم دغه د اول قدم څخه بیریږي، هغوی ته ستاسو وینا څه ده؟
بالکل ډیره مهمه خبره. هر ځوان یو مهمه خبره دا ده چې په هیڅ خواري باید ونه شرمیږي، اره خواري چې هغه ته باید مخه کې. دویمه خبره دا ده چې هغه منفیات هغه ته اوژه ورکړي، هغه پر ځان ومني، ځینې ستونزې او چیلنجونه پر ځان ومني. او بله مهمه خبره دا ده چې زړور باید پاتې سي، هر کار ته باید زړور لاس ور واچي.
ډیر مننه. د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن په دې پروګرام کې موږ د کوچنیو کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمانه و د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال، حکمت الله صلیحی چې افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګار توکي پلوري، او عارف لودین چې کاناډا کې رستوران لري.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے مٹول خمار خمار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو چینا چلم چینا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو